دو بجې شوې زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د ماسپخین تر دریو بجو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې نن پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله 14.8 میلیون افغانانو ته خواړه او د تغذیې امکان برابر کړی. د دې ادارې د اسیا پاسیفیک څانګې بیګا په یوه ټویټ کې وویل، مرستندویو هیوادونو تیرونې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې. د خوړو نړیوال پروګرام د نړیوالې ټولنې د دې ژمنې مننه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر بلغاریا د اتو اف 14 جنگی جټ الوتکو احتمالي خرڅلاو تایید کړی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ورکړ او لمل یې د بلغاریا د هوایي ځواک پیاوړتیا بللای دی. پنټاګون وایي د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت دا هوکړه په مستقیم ډول پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو نه لري. بلغاریا د ناټو غړی هیواد دی او مخکې داسې ګمانونه و چې ګنې دا هیواد اوکراین ته میګ نهویشت روسی الوتکې ورکوي. په اوکراین کې د روسیې د پاوز لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي مسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو سفیر لندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې چې مرکز یې په ژنیو کې دی د روسیې غړیتوب یو خندوونکی کار بللی دی. که روسیه د بشري حقونو له شورا وویستل شي، دا پریکړه د عمومي اسمبلې د 193 غړو له دریو د دوه برخې غړو تایید ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي هیواد یې د جګړې مخالف دی، خو که د جنوبي کوریا پوځ برید پرې وکړي له اټومي وسلې به کار واخلي او دا پوځ به له منځه یوسي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن ورکړی چې دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیره اونۍ د تورته قهرجن خبرداری ورکړی و. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې یادونه وشوه په دې خبرونه کې د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام ځوان فکر چې د ځوانانو اندېښنو او د دوی نظریاتو ته ځانګړی دی خپرېږي. په نننۍ خپرونه کې هم پر همدې موضوعاتو چې اوس ما یادونه وکړه له ځوانانو او ځوانو شنونکو سره خبرې کوو. د دې خپرونې کوربه همایون هیواد دی چې شیبه وروسته سټوډیو ته راځي او دا خپرونه تاسو ته وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې دا خبرونه پیل کړو، یوه یادونه ضروري بولم چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com او azadiradio.org د افغانستان او سیمه او نړۍ د روانو جریاناتو په اړه تازه مطالب، راپورونه، مرکې، تحلیلونه او ویډیوګانې کتلای شئ. دا ازادي رادیو ده، پام وکړئ د ځوان فکر اونیز پروګرام ته.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. 200 ورځې کېږي چې لشپګم ټولګي پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی. د تعلیمي کال په پیل کې چې نجونې کله ښوونځیو ته لاړې، ورته وویل شول چې د دوی درسونه نه دي پیل شوي او بیرته په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت که څه هم ویلي وو چې دوی پوره تیاری نیولی وو چې د نجونو ښوونځي پیل کړي، خو د طالبانو د رهبرۍ لخوا ورته امر شوی وو چې ښوونځي دې نه پیلوي. د ځوان فکر په دې خپرونه کې په همدې اړه غږېږو چې ولې ښوونځي تړل شوي، یعنې عوامل څه دي. اغېز به پنجونو زده کوونکو څه وی او د حل لار څه ده. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د قلم لار ټولنې مشر ښاغلی عطا الله ویسا، دیني عالم مولوی محمد زبیر افغان، د ازادي ائتلاف موسسې مشر حبیب آشنا، او د یولسم ټولګي زده کوونکي ښاغلی هاشمیا عثماني دي. له دوی سره به په دې اړه وغږیږو. په پیل کې افغان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. لومړۍ پوښتنه له تاسو څخه کوو، ولې د نجونو ښوونځي تړل شوي، په کوم دلیل؟ افغان صاحب غږ مو اورئ؟ فکر کوم د افغان صاحب اړیکه پرې شوه، خو بیا چې له خپرونې سره یو ځای کېږي همدا پوښتنه به ترې وکړو. ویسا صاحب، تاسو له خپرونې سره تازه یو ځای شوي یاست، ښه راغلاست درته وایم. که دا راته ووایه، دغه وضعیت چې دا اوس دی، یعنی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی، تاسو دغه مسایل څارئ او تر ډېره له ښوونیزو مسایلو له زده کوونکو سره مو سروکار دی؟